استاد محمد اسماعیل یون مشال رادیو سره په خبرو کې وویل یاد کتاب ته د چاپ زمينه زکه برابر کړه چې د تاریخی واقعیاتو په حفظ کولو کې د نثر پرتله ساده او اسانه نظم لوی لاس لرلی شي.
هغه څوک چې د افغانستان تاریخ مطالعه کوي که په نثر مطالعه کوي دوغونه یې په حافظه کې نه کېږي، خو که په نظم یې مطالعه کوي نو دې کې هم شک نشته چې په نظم کې ځینې برخې سیقل کېږي، خو د ډېر مهارت نه کار اخیستل که تقریبا ټول پیغام یې په دې نظم کې داسې فورم را ټاکلی ده چې مقید فورم نه ده لکه غزل او قصیده او داسې قافیه ختمه شي. البته د منظم سیستماتیک ډول باندې د بېلابېلو تاریخونو چې لیکل شوي معاصر تاریخ باندې هغې ټول کتابونه ده استفاده کړې دلته اخیزونه ورکړي د اخیزونه یې په نظم ورکړي بېرته په همدې خاطر موږ دا چاپ کړي چې یو خو خل د تاریخ له محتوا نه خبر شي، بل دا محتوا په اسانۍ سره هضم کړی شي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې پر کتابی خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځوان نسل لپاره د دغه کتاب لوستل اړین وګڼل.
احمدشاه بابا نیولې تر طالبانو دورې پورې او دا خپل به ژوندیا تاریخ ته سلطاني سیب ځکه تقریبا دا شپږ په پاچاهانو خو د ده په مخ کې تېرې شوي ده په دې تاریخونو کې بیان کړي دي. سره د دې نه چې واقعا هم یو ډېر لوی شاهکار دی چې ده کړی دی زموږ د راتلونکو نسلونو دپاره، زموږ د خصوصا د محصلینو او متعلمینو دپاره دا یو لویه سرمایه ده چې دا وګوري چې هم یو ښکلی تاریخ دی او چې په واقعیتونو باندې بنا دی او هم د دې په خوا کې په نظم لیکل شوی دی او په ډېر ښه شان باندې.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل چې خاغلی سلطانی په دې توانېدلې دی چې تاریخي واقعیات په ښه شان سره نظم کړي.
کله کله د نظم په چوکاټ کې ټول مسائل راوړل سخت خبره وي، اما دا هم د هغه شاعر یا د هغه ناظم کمال دی چې دغه پیښو ته ښه چوکاټ ورکړي، ځکه چې په ټولنې او آهنګینه ژبه د فکر او خیال تړون چې دی شعر دی. هر څوک دغه فکر په هغسې ټولنې او آهنګینه ژبه نشي راخیستی، دا هم کمال غواړي. سلطانی صاحب دا کمال کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمین د یاد کتاب په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سلطانی صاحب د دغه کتاب په لیکلو سره خپل وخت د ځوان نسل د شعور د بیدارولو لپاره ورکړی دی.
شاعر او لیکوال چې کوم دی هغه کوشش کوي چې دغسې د ادب د بیلابیلو اصنافو د بیلابیلو ژانرونو نه او د بیلابیلو صنعتونو نه په ګټه اخیستنه خپل پیغام په خوږه ژبه په هنري ژبه بل ته وړاندې کړي. سلطانی صاحب نظم په ژبه باندې کتاب لیکلی دی، د وزن سره او په سیلابوتیک سیستم باندې دا خپل پیغام په دې کتاب کې راټول کړی دی او ډېر لوی کار یې کړی دی. هر څوک خپلو بچیانو دپاره د اولس د ګټلو دپاره ورکړي. تر ټولو د قدردانۍ ټکی ماته همدا دی چې د خپل وخت ملي منافعو ته ورکړی دی او د ځوان نسل د
د کتاب ناظم محمد انور سلطانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د ده د زحمت قدردانی وشوه دی به په راتلونکي کې هم خپل پام دغې برخې ته واړوي.
واقعا دا زما یو ارمان و چې زه په نظم باندې د افغانستان معاصر تاریخ ولیکم. نو ما په دوه فصلونو او دوه جلدونو کې د افغانستان معاصر تاریخ د احمدشاه بابا نه د امان الله خان د سلطنت پورې په یو جلد کې او د دویم حبیب الله نه تر طالبانو پورې په دویم جلد کې دا تاریخ مکمل کړ په نظم باندې او د دوه کتابونو مې استفاده وکړه. دا ما لپاره افتخار او خوشحالۍ زیاتې او سکون ورځ او زه هیله من یم چې راتلونکي کې هم زه د دې لړۍ ته دوام ورکړم.
د مخکتنې په دغه غونډه کې د یو شمیر ښوونځیو استادانو هم خبرې وکړې چې ګردوی د تاریخي واقعیاتو په برخه کې د ځوان نسل د پوهې د لوړاوي لپاره دغه کتاب ګټور وباله. باختر ستوري ګرالو مینوالو ننګرهار هم د افغانستان د هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې اوږد فرهنګي او تاریخي قدامت لري، خو په دې وروستیو کې د دغه ولایت باستاني آثارو ته پام نه دی اړول شوی چې له امله یې یو شمیر تاریخي ودانۍ له خاورو سره خاورې شوې دي. په همدې اړه مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له اداري او مالي مرستیال زردشت شمس سره یوې مرکې ته رابولم.
مونږ سه محترم دا چې ننګرهار د افغانستان د هغو څو ولایتونو څخه دی چې فرهنګي او زو کې شمیرل کیږي، خو دلته چې مونږ دغه تاریخي ودانۍ ګورو ورځ تر بلې د خاورو سره خاورې کیږي د ده ساتلو لپاره، تاسو څه په پلان کې لرئ؟
بالکل، اول خو ټول افغانستان کې بدبختانه زمونږ زرګونو هغه ثبت شوی آثار او تاریخي ابدات په داسې حال کې چې موږ ډېر داسې آثار لرو چې هغه د او تاریخي او باستاني ساحې لرو چې هغه لا ثبت شوي نه دي او په ډېرو ملحوظاتو امنیتي ملحوظاتو باندې هغې ته لمن ګوتې نه وړو. خو هغه چې کوم د ځمکې په سر دي او معلوم دي او ثبت او راجستر دي هغه د منځه تلو خطر سره مخ دي. ننګرهار هم د افغانستان د هغه سیمو څخه دی چې ګڼ شمېر تاریخي ابدات او باستاني ساحې پکې لرو. تاسې مخکې وویلې، زه بالکل تاییدوم. په عمده ډول که وګورو په ننګرهار کې د سراج العمارت ماڼۍ ده، د امیر شهید باغ دی، دا ډې زیارت چې په یو وخت کې د دې سیمې په سطح باندې د بودایي آثارو او د بودایي تاریخ یوه ستره اډانه وه. بدبختانه په دغه جنګونو کې هغه مکمله بیخي زیات تخریب شو، یعنی چې حتی اوس یې هغه آثار هم داسې معلومیږي چې بیخي ډېر زیات تخریب شوې ده، چور شوې ده او ورانه شوې ده.
نو د دغه د محفوظ ساتلو دپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
وزارت هر کالی د هیواد په سطح یو متوازن پلان جوړوي، ولې هغه تاریخي ابدات چې ډېر ارزښت لري هغه درجه بندي شوي دي، هغې ته په کتو یو تعداد تاریخي ابداتو بیا رغونه په پلان کې نیسي. متاسفانه تاسو خبر یاستئ چې اول خو دغه برخې ته ډېر ناچیز امکانات په پام کې نیول کېږي، یعنی د دولت د ملي بودیجې په سطح دغه یو مشکل سره موږ مخ یو. چې زه به بیا هم ووایم چې د ملي بودیجې 0.2% صرف د اطلاعات و فرهنګ وزارت چې څلور کاري ساحې لري هغې ته په پام کې نیول کېږي. 0.2% معنی دا چې په زرو کې 2 افغانۍ د ملي بودیجې د اطلاعات و فرهنګ وزارت ته ورکول کېږي. نو په هغې کې دغه ټول اداري مسایل او دا ټول نور مصارفات جمع یو تعداد د عمل لپاره او د برنامو د تطبیقولو لپاره هغې ته ځانګړي کېږي. موږ بالکل په پلان کې لرو هر کال د خپل دغه موجود امکاناتو په چوکاټ کې یو و اته نه لس آبدی ترمیم منګه په پلان کې نیسو. د دې ترڅنګ موږ بیا د یو شمېر ډونرانو سره کار کوو چې هغه کې موږ د یونیسکو چې په مستقیم ډونر نه دی ولې د ډونرانو کومکونه راجلبي د آغا خان فاونډیشن سره دغه سی بعض سفارتونه موږ سره همکار دي لکه د امریکا سفارت. نو د هغه په مرسته جمع د وزارت په امکاناتو یو تعداد آبدی منګه بیا رغو.
د اډي موزیم چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه دا یو وخت کې د ګندهارا تعذیب مرکز و، یعنی فرمانونه به د دغه ځای نه جاری کېدل، خو نن سبا کنډواله ده او د ده شاوخوا احاطه چې ده ورځ تر بلې غصب کېږي، خلک یې ځمکې نیسي. نو تاسې دا په هغه لومړیتوبونو کې نه دی نیولی چې سږ کال یا راتلونکي 15 کال کې د دغه کم از کم احاطه خو وشي؟
دا د بدبختۍ ځای دی چې تر اوسه ولې په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. زما په نظر دا بالکل لومړیتوب دی، ولې حد اقل کار نه دی شوی، دا باید د مشکل باید ومنو. موږ اوس په داسې حال کې چې راتلونکي کال لپاره هم یو عامه کتابتون د ننګرهار لپاره نیولی دی، دا هم د بدبختۍ ځای دی چې ننګرهار د علم او د فرهنګ د یو منل شوي مرکز په توګه پیژندل شوی دی، ولې تر اوسه یو عامه کتابتون نه لري. واړه کتابتون نه لرو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې. نو یو هم په 15 پلان کې دا نیولی، امید دی چې ولسي جرګه هغه بودیجه تصویب کړي، زموږ په پلان کې شته دی. د دې ترڅنګ به کوشش وکړو چې که چېرته امکانات یې کم پرې لګېدل نو حد اقل احاطه به کړو دغه د اډې میوزیم دغه ساحه ټوله، ځکه چې صرف میوزیم نه دی. ما چې د بستانشناسۍ د مسؤلینو نه معلومات واخیستل، هغې وایي چې دلته نور افریاتو ته او کیندنو ته اړتیا ده، ځکه چې دا ټوله ساحه باستاني ده، دا ټوله ساحه لرغونې ده. یعنی هغه وخت کې مې یو 2-3 برخې کیندنې شوې وې، د هغې په اساس دغه میوزیم جوړ شو، ولې دا ټوله ساحه کې باید کیندنې وشي. کوشش به وکړو چې دغه ساحه حفظ کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس خوست ورزو او لخپل همکار نجیب الله الوخیل نه دی وی مشایری ریپورت اورو.
د چهارشنبه په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماقام جوړ شوی وو. یاد ادبی دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والی حکم خان حبیبی د غزلیز ماخام په پیلی زواینا کې د پیغام او احساس پر رسولو کې د شعر شبه تر طول و اغیز منه یاده کرد او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي شاعر په ډیره بهتره بڼه ولسته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولای شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډیرو ویناو جالب دي او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي. او زه باور لرم چې ډیری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر او شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولس ته د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیشو نه دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شهانګار د خوست د ولایت مقام دا نوښت وستایه او غوښتنه یې وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو کچیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سر راټول شي.
د غزلیز مقام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر مطیع الله تراب او طالب منګل
زرګی پاتې ویرازه ورسره لاسې آزاد د زورور توره پیره ورسره لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سوري لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او کخان یم زه، خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه. خو په دې
لتانه بیاهې شوي دي کاته په دیواله زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وی راتلې می دې کوټه منستا اوبه په دیواله کوله به می هر شپه د ځان څوکیداری سهار به مم دغه سي ویده په دیواله.
یو تن ظلمی شاعر سرور جان سروری د بنوڅي په خوږه لهجه د شاهین یو شعر وړاندې کړي د غزلیز ماقام ګډونوالو ډیر خوښ کړ.
موته عمر په ماشومتوب کښې رو کولې ژولې او بیا بیا ژیلې ته مې څو ورځې ستلې ژولې په یوه اختر شوه یې څو څو اخترینه ګډ کړ مور به چې ګډې وډې روکړلې سینځلې ژولې میژوه ته وکړه چې د کلي مسافر روولې چې مسافر به روغله مور به پرې شړلې ژولې. دغه تیربیر نه ده دا هېڅ چې سرخوږي جوړوي د څه وخت مخ شه
لاهور عابد شاعر زاهد شهانګار یو کلام او رحیم سکندر بیا د دریو ځوانو شاعرانو د یوې فلبدي هم شاعري بیتونه په ډېر ښکلي انداز ترنم کړل.
د شنو توتیانو چوغر نه خوښوي له هر آواز نه زړګۍ ماتېږي یک جوړ شور وي د ګودر په غاړه لکھو می پیغلے کمنگے ماتے ہی چاویس پگ میں اوستوری نگوری اوس نشمارے اوس دز نشن خالونا دسین چپی پر زڑنا پھرے گی ایڈی دا پیغلو لپٹی شلونا
والا پز مکائم پلوری دا اسمان ادری گم دا کوم یو کیف دی کوم آواز دی چې روان درېږم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.